Radio.
د سهار 5 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولای دی. د افغانستان تولو نیوز خصوصي تلویزیون د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته د خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلي بنر د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز لامل هم همدا مسله بللې ده. بنر د 2020 کال د می په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاری کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې نن په 14 ولایتونو کې د شدید ورښت او سیلابونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو بیان کې ویل دا ورښتونه به په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ړنګ کړي دي. د هیواد 15 ولایتونه غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او زابل په روانونۍ کې د درنو سیلونو شاهدان و چې له کبله یې په غزنی کې 3 کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د ستاندرد ملي ادارې پرون د لومړي ځل لپاره له سوداګرو او صنعتکارانو سره د تولیداتو او صادراتو د ستاندردونو په تړاو غونډه وکړه. د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال او د ستاندرد ادارې مشر ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې افغاني تولیدات او صادرات باید له مشخصو ستاندردونو څخه برخمن اوسي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال او سرپرست محمد یونس مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې د ستاندردونو په پام کې نیول د سوداګرۍ د سرم راسته کوي.
په اقتصاد کې ستاندر مهم رول لوبوي. نو کچېر موږ یو واردات په لورو په واردات کې په نفتی موادو کې، په خوراکي توکو کې، په ساختماني موادو کې، په طبي موادو کې، په دې ټولو کې ستاندر ته ضرورت دی او ستاندر اداره په دې کار کوي. کچېر د ستاندر ټاپا ولري یا د ستاندر مخوي، دا به ان شاء الله په نورو دنیا کې به هم بازار شوي او هم زموږ په اقتصاد کې مهم رول ولري.
په افغانستان کې د ستاندرد ادارې دا هڅې داسې مهال پیل کړي چې ډېر کله خلک د وارداتي، صادراتي او تولیدي توکو له کمزوري کیفیت څخه شکایتونه کوي. د ایران د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په تیرو 20 ورځو کې لږ تر لږه 15 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. دې ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې اعدام شویو کسانو کې یوا مظاهره کوونکې میرمن او 8 تنه افغان وګړي شامل دي. په بیان کې که څه هم د اعدام شویو کسانو جرمونو ته اشاره نه ده شوې، خو ایران مخکې له دې خپل سیاسي مخالفان او د نشئی توکو او نورو جنایي پیښو عملان اعدام کړي دي. د زندانیان د ایران په بیلابیلو زندانونو کې داسې مهال اعدام شوي چې د ایران په زندانونو کې د دې وضعیت په غبرګون کې د سیاسي زندانیانو د خوړو اعتصاب د پراخېدو په حال کې دی. دغه اونیز اعتصاب 10 اونۍ مخکې پیل شو او لا هم دوام لري. د بشري حقونو دغه ډلې په خپل بیان کې له نړیوالو ټولنې غوښتنې دي چې د ایران د حکومت لخوا د دوی په ټکو د اعدامونو دا ماشین ودروي. د ایران حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. او د منځنۍ اسیا د فوټبال د 12 کلنو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د سیالۍ د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکی به پایلو بیتا لارمومی. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماته ورکړې وه. دغه لوبه د اګوست په 12مه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 24مې پورې دوام کوي. خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد یو دیرشمه ده چې د 2040 میلادي کال د اګوست د میاشتې له 21 سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د طالبانو لوی مشر د ځوانانو د روزنې په برخه کې والیانو ته تازه سپارښتنه کړې چې معنا یې د ځینو څارونکو په باور پر خلکو د محدودیتونو زیاتول دي.
فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کړي او شکوا شکایتونه چې دي هغه به زیات شي.
هغه افغانان چې غواړي امریکا ته کډوال شي د یوې موافقې په اساس فلیپین ته لیږدول کیږي.
دا کار به د اس آی وی پروسې ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله تیر شوي دي خو اوس هم بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی.
په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیزونو او محدودیتونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو.
د دې پروژې په بندېدلو سره نه یوازې داسې موږ زیانمنې سولو، بلکې هغه مېرمنې چې له موږ سره ثابت وي او موږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنې سولې.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د جرمني ژبې د زده کړې د یو مرکز د بندېدو پر سر د دواړو هیوادونو له تازه ناندریو خبرېږي. نور مطالب هم لرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه س احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د هیواد د ټولو ولایتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې ځوان نسل په اسلامي روحیه سنبال کړي او وی روزي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پرون وویل په تېرې وکال کې زرګونه ځوانان چې د دوی په وینا په غیر اخلاقي چارو بوخت وو نیولي او توقیف کړي دي. یو شمېر ځوانان او د چارو پوهان وایي چې د طالبانو د مشر څرګندونې به پر ځوانانو نورو فشارونو او محدودیتونو ته زمینه برابره کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده یو ځل بیا د شرعي قانون په پلي کېدو او په اسلامي روحیه د ځوان نسل پر روزلو ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مشر یې په کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه کې دا څرګندونې کړې. د اعلامیې له مخې د طالبانو مشر والیانو ته سپارښتنه کړې چې هیچا ته د دوی په ټکو په ولایتونو کې د غیر شرعي کړنو اجازه ورنه کړي، د خلکو عقیده او فکری اصلاح ته کار وکړي او په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات وایي د طالبانو د مشر دا سرګندونې به پر ځوانانو نورو محدودیتونو ته زمینه برابره کړي.
د امر بالمعروف له کړنو نه خو پخوا هم خورا ډیر شکوا او شکایتونه شته دي، ځکه چې دوی عام خلکو ته په عام مظر کې داسې سزاګانې ورکوي چې هغه د افغانستان له کلتور رواج سره او د ځوانانو له هغې غرور سره سمون نه خوري. او د دوی د مشر په دې خبرې سره چې امنیت په ولایتونو کې نور اختیارات هم ورکړي دي، فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کی او شکوا شکایتونه چې دی هغه به زیات شي.
د ځوانانو د حقونو فعال سید احسان سادات وایي په افغانستان کې لوستي ځوانان له بیکاری او ناوړه اقتصادي شرایطو رنځوري او په وینا یې نورو محدودیتونو سره هم مخامخیږي.
په افغانستان کې کافر یهود مشرک نصارا نشته، د ځوانانو چې تاسو ګوري د ټول مسلمان ځوانان دي. بیا الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې سختای او زیاتای نشته. لبد مرغه چې د امارت اسلامي دغه پالیسی غلطه او اشتباه پالیسی ده. پرته له ډاره باید د منګه ووایو چې په ګیره باندې ځوانان ټکول کیږي، په جامو اخستلو باندې ځوانان ټکیږي، زوريږي. کوم ځوان چې تاییدی د جهاد یا امره تصفیه کمیسون چې دی ورته وایي هغه ورقه ونلري، دته دند نشته، وظیفه نشته، امرار د معاش نشته، مګه کومه څه لاړ شو څه وکړو.
د طالبانو مشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون سه شنبه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ. د امر بالمعروف د پلان او قوانینو مشر محب الله مخلص وویل تیر یو کال کې 13,000 کسان د دوی پټکو د بد اخلاقۍ په تور نیولي چې له 24 ساعتونو کمه موده کې بیرته خوشي شوي دي. مخلص زیاته کړه چې تیر کال یې د موسیقي 21,000 وسیلې له منځه وړي او په 10,000 سی ډي ګانې یې ماتې کړي او زرګونه هغه کمپیوټر کاران یې له کاره ګرځولي چې په خبره یې خلکو ته یې موبایلونو کې فلمونه اچول. نوموړي وویل چې له خپلو امنیتي لیکو یې 215 کسان له دې کبله لرې کړي چې ګیرې یې نه درلودې. د امر بالمعروف دغه کړنې پر ځوانانو له محدودیتونو او په ځینو حالاتو کې د هغوی د وهل ډبولو خالی نه دي. دیني عالم مولانا عبدالصبور عباسي وایي په اسلام کې جبر یا اکراه نشته او په وینا یې دی او یو شمېر نور علما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ځینو تګلارو سره موافق نه دي.
د دې خیال دا دی چې دا ټول شی په زور باندې سمي او ټول علما د اجتماعات ماهرین دا وایي چې ثقافتي کلتوري تغییر چې دی دا په انساني ټولنو کې دا وخت اخلي او دا په زور باندې یا د لخت په زور باندې ناراضي دوم شی چې دی که سړی د قوت استعمال هم کوي نو د قوت استعمال لپاره هم خو شریعت ترجیحات قائم کړي او بل دا چې شریعت د هر منکر یا د هر بدی یا د هر ناوړه کار د مخنیوي دپاره هغه سزانده تجویز کړی. دوی ته زموږ مشوره دا ده چې تاسو د مندوب او د مستحبو نه شروع مه کوئ، د عقیدې نه شروع کړئ چې د خلکو عقیده او فکر او هغه چې دی سم شي. او عقیده کې هم چې دی د زور استعمال نشته، خو زموږ په نظر باندې دا کوم ترتیب چې دی جوړ کړی دی د منکراتو د مخنیوي او د بدی دپاره، یعنی دا کوم ترتیب، دا ترتیب سره زموږ اتفاق نشته دی.
د چارو کتونکي وایي د طالبانو د لوی مشر نوې سپارښتنې به چې په اسلامي روحیه د ځوان نسل د روزلو خبره یې کړې، پر ځوانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا نوره کړۍ هم تنګه کړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو تر پر له پسې نیوکو لاندې دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. متحد ایالات وی له فلیپین سره په هغه هیواد کې د هغو محدود شمیر افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته رسیدلی چې د امریکا د ځانګړو ویزو غوښتنلیکونه لري. د امریکا او فلیپین د بهرنیو چارو وزارتونو د یو بیان په خپرولو سره ویلي دا د هغو افغانانو لپاره ده چې د اس آی وی په نوم کیسونه لري. په عین حال کې په افغانستان کې ډیره یو شمیر افغانان چې دا ډول کیسونه لري دا هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څیړنې بهیر لپاره مهم بولی.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په هغه هیواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسیدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د اس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی له ډلې یو تن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه هیله لرم او خوشبین یم ته چې دا کار به د اس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمېر افغانان به چې د ایسایوي کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایسایوي کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایسایوي کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کېږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږ د اعلان سره هممهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلي دي او ویلي دي چې د لیږ پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په تهران کې د جرمني ژبې د زده کړې د یو دفتر تړلو د برلین غبرګون پراولای دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د دې دفتر دوه څانګې د قضا په لارښوونه د دوی په ټکو د ځینو ناقانونه اقداماتو له کبله بندې شوي دي. دا کار څو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې جرمني په همبورګ ښار کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
په تهران کې د جرمني ژبې د زده کړې موسسې تړلو د جرمني غبرګون پارولی او ویلي دي چې د سپیناوي لپاره به یې برلین کې د ایران سفیر احضار کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د ایران له نوي ټاکل شوي حکومت غوښتي چې ژر تر ژره په تهران کې د دوی د سفارت تر څارنې لاندې د جرمني ژبې دغه موسسې ته د فعالیت اجازه ورکړي. تر دې وړاندې د ایران قضایه قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس راپور ورکړی چې د جرمني ژبې د دغه موسسې دوه څانګې په تهران کې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوې دي. د دغه آژانس د راپور له مخې د جرمني دغه موسسه د ایران د قوانینو په نقض، غیر قانوني کړنو او پراخو مالی سرغړونو تورنه شوې او د تړلو حکم یې د ایران قضایه قوې ورکړی. په راپور کې ادعا شوې چې په ایران کې د جرمني اړوند اکثرو مرکزونو په اړه ایرانی دولت د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي چې دا مهال تر څېړنې لاندې دي. د ایران تر دې اعلان وروسته جرمني پر دې اقدام سملاسي غبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت د ایران د امنیتي ځواکونو دغه اقدام وغنده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغه موسسې د تړلو لپاره هیڅ توجیه نشته. په ایران کې د جرمني ژبې د زده کړو مرکز په 1995 کال کې جوړ شوی او د جرمني سفارت تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د چارو یو شمېر کتونکو د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته ویلي ایران کې د جرمني ژبې دغه مرکز د جرمني په هامبورګ ښار کې د ایران د اسلامي مرکز د تړلو په غبرګون کې بند شوی. جرمني د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې په هامبورګ کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. جرمني هغه مهال ویل چې د ایران دغه مرکز او څو نورې څانګې د سخت دریز اسلامي اهداف څخه د پیروي او د لبنان د حزب الله ډلې څخه د مراتړ په هدف تړل شوی دی. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال راپور ورکړ چې دغه مرکز په یهودي ضد کړنو او له اسرائیل سره په دښمنۍ تورن دی او له حزب الله څخه چې فعالیت په جرمني کې منع دی ملاتړ کوي. په هامبورګ کې د ایران د اسلامي مرکز تړل کېدو هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت غبرګون وپاروه. ایران هغه مهال د جرمني دا کار خصمانه اقدام او د بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه وبلله.
لخبرونو ور اخوا
ازادي راډیو اوري. یو شمېر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له طالبانو د تېښتې او حقونو ته د رسېدو په هدف په ناقانونه لارو له هېواده وتلو ته مخه کړې ده. سی این این خبری شبکې په دې اړه په خپل راپور کې د یوې افغانې پوځي ښځې کیسه راخیستې ده چې له ایرانه تر ترکیې د لارې په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخ شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هېواد یو شمېر ښځو او نجونو ازادیو او حقونو ته د رسېدنې په هدف په ناقانونه توګه او له خطرناکو لارو کډوالۍ ته مخه کړې ده. سی این این خبري شبکې په دې اړه تازه خپل راپور کې د افغانستان د ملي اردو د یوې ښځینه پخوانۍ پوځي کیسه خپره کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې دا ښځه په 2022 کال کې د ناقانونه کډوالۍ په ترڅ کې له ایرانه تر ترکیې د قاچاقبرانو لخوا د 20 ورځو لپاره برمته شوې او قاچاقبرانو له کورنۍ ته پیسو غوښتنې کړې دي. د دغه راپور له مخې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او ګواښونو له امله آن د نیونې او مرګ تر بریده له خطرونو سره سره ناقانونه کډوالیو ته اړې شوي دي. سلګونه نورې افغان ښځې او نجونې سته چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د دوی له لوري پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو همدارنګه فشارونو له امله له قاچاقي لارو تېښتې ته اړې شوي دي.
سفر ما به خواست خود ما نبود چون ما از وطن خود رانده شدیم.
د معترض ښځو له ډلې صالحي عيني ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو په اعتراضونو کې ګډون کوي چې ګواښونو او د نیولو له ویرې اړستل شوی چې د خپل ورور سره یې چې په خبره یې پخوانی پوځي دی په قاچاقي توګه له افغانستانه ایران ته ولاړ سي. صالحه وایي د موجوده شرایطو له امله نه ده توانېدلې چې پاسپورت واخلي او په قانوني لاره د هیواد ووځي. صالحه ادا کوي چې د سفر پر مهال لاره کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی هم ده.
بعدم مرغه موک سل کسان یا ټول ردم ارز کړو. خپل کارت او د ورور پوځي کارت مې ور وښوده. موک او څو نورې ښځې د پیسو په بدل کې خوشي کړو. د سفر په اوږدو کې له غلو او نورو ستونزو سره هم مخ شو. دا سفر زموږ لپاره سراسر له ترخو خاطرو ډک و.
یوه بله ښځه هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دی په افغانستان کې مدني فعالیتونه کول او له همدې امله څو ځلې د طالبانو له لوري ګواښل شوی ده.
تلاشی آمدن و بعد از روز متاسفانه شوهر بعد از خانه بیرون شد دیگه برنگشت.
زمو کور تا تلاشی راغلی و علیه روز تا می میره لکور رو بود او دیه اغو گواخونو لعمله چه زه او میره می ور سرم مخشبو بیر سره و نگرزید. لغو روز تا مجبور شوم چه للور سرم ده چه من للاره پا قاچاقی توگا پاکستان تا ولارشم.
داوائی دا محال پا پاکستان که پا بد وضعیت که زون کوی او دخواند برخلی که هم معلوم ندهی. خویوش میر حق خزی و اینجونه چلا هم پا افغانستان که دی دا طالبانو دا حکومت للوری لننگوانو او محدودیتونو سره لاس او گریوان دی. د نیمروز ولایت و اوسیدون که دنیا حمیدی وایی چه پا افغانستان که دا طالبانو تر واکمنه لانده دا خز و زون سخت او لقانونی لار کدوالی هم دیره پیچلی سویده.
موسن شرایط که من رجده سی حالات که یو چوی وطن دا افغانستان سا دیر سخت کرده. یعنی پا قانونی دول چه که وطن غارو هیت سلار نلری. یعنی نه پاسپورت را تبرا بریری نه ویزه را تبرا بریری. دیو پاسپورت نیول مشت دیر سخت دی. سک سایتونه دی بندی حضوری بندی دیر کم که پا میاشتی که با یو وارو سایت داخل سیجی بیا با تا سفتنام که تقریبا یو پاسپورت چی سال
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د دوی د محدودونکو اقداماتو له امله نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ډیری نور افغانان هم د کار زده کړو او ښه ژوند په نیت ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته په قانوني او ناقانونه توګه کډوال شوي دي.
قدر منوریدون کوشه به ورست استا سو غیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې په امده اړوند یو ورستای راپور د جنسیتی برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره فعال کار وکړي. د ادارې په افغانستان کې په بشر دوستانه چارو کې د ښځینه کارکوونکو د فعالیتونو د ساتنې ترڅنګ د ستاینې ترڅنګ ویلي چې دوی د نړیوالې ټولنې خوندیتوب او مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن پرون د دوشنبه په ورځ د اګست په 19مه په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاده اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه وایي دې بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په خوشینی سره دغه پروژه په بندیدو یا دغه دفتر په بندیدلو سره نه یوازې د سیمونګه زیانمن نسولو، بلکې هغه مېرمنې چې موږ سره سافت وي موږ ته خدمات وړاندې کول هغه هم زیانمن نسولې، ځکه موږ ته کله پیسې ورکول کېدي په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
د پوهنتون او ښوونځي څخه فارغ سوي موږ ورته کارونه پیدا کول، د کار زمینه مو ورته برابروله، ځکه یو شمېرې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي وو. اوس هم موږ فعالیت کوو خو د پخوا په شان نه، لکه ښځو سره اوس موږ همکاري ډېره پراخه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې دوی له کار کولو هم راګرځولي دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی.
ستاسو له پیغامونو
پتیر جمهوریت کې کله چې آزادۍ ورځ شوله خلک به راووتل میلو ته چکر وته او درې رنګه بیرغ به ورسره ولاس کې خوشحالۍ به وي، مستۍ به وي، چکرې به وي، خو خوند به یې کوله. خو اوس مهال په دې حکومت کې هغه شیان نشته دي، نه لیدل کېږي. اگر کم رسختي هم شته دی خو خلک ته د خوند نه ورکوي او د هغه ورځ نه لمونځي.
زه ډاکټر نوري د کامل څخه یم. واقعا ډېره خوشحاله یم چې دا ورځ لمانځل کېږي په افغانستان کې. حت او بنده چې ارزښت لمانځنو هم لري، ځکه په همداسې شرایطو کې اخیستل شوی. او بل دا چې د دې ورځې حقیقي معنا دا ده چې موږ څنګه وکولی شو دی خو ماخص دی چې موږ څنګه کولی شو په خپل اتفاق او یووالی وساتو.
سلام، سیال وردګ یم، یو تن د کابل اوسیدونکی. نن ورځ په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ لپاره عمومي رخصتي ده. د افغانستان حکومت ټولو هغه ورځې چې افغانانو قرباني ورکړي دي
او افغانانو په دې کې سرخندنه کړې ده، شهیدان مایوبین معلولین لري، هغه ورځو ته درناوی لري، درنښت کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.